라디오.
السلام علیکم د سحر و بچی دی په دې هله چې نیکمر خبرز مو پیل کړی وی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجلې اوریدو ته هر کله کوم نن چهارشنبه د 1992 لمریز کال د لړم 15 نیټه ده چې د 2014 کال د نومبر ل شپږم سره برابر ده د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د امان الله امرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي چې ولسمشر کرزی وایي راتلونکي انتخابات د افغانستان د ثبات لپاره خورا مهم دي د افغانستان او نړۍ د روسیو لویو پیښو حال هم درکو خو په سر کې پام وکړي د دې سات مهمو خبرونو ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان به راتلونکی سخت کال په مخ کې ولري ناټو وایي یو عسکر یې پرون د افغانستان په جنوب کې په یو ځان وژونکي حمله کې وژل شوی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل فرانسوي سیال سره تر لیدو مخکې ویل د دې امکان شته چې روانه اونۍ د جنیوا په خبرو کې د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د هواري پر چوکاټ موافقه وشي د خبرونو تفصیل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان به راتلونکی سخت کال په مخ کې ولري سرګی لافروف دا خبره پرون په مسکو کې په یوې غونډه کې وکړه د اعتراض خبري آژانس رپورټ له مخې لافروف څرګنده کړه چې افغانستان راتلونکی کال دوه مهم مسایل په مخ کې لري په اپریل کې د جمهوري ریاست انتخابات او د کال تر پای هم له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په دې برخه کې پرتې ستونزې هوارې کړي او هیله یې وښوده چې افغانان وکولی شي خپل پوځ پیاوړی او د هیواد سیاسي او اقتصادي ثبات هم برابر کړي د دایکونډي والی وایي د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیرو څو کلونو کې د دې ولایت د اوسیدونکو د ژوند ښه کېدو ته پاملرنه نه ده کړې عبدالحق شفق دا خبره پرون په کابل کې د دې ولایت لپاره د پراختی پلان د تشریح کولو په غونډه کې وکړه هغه ویل سره له دې چې دایکونډي د نورو ولایتونو په نسبت امن دی خو بیا هم پکې د پام وړ اقتصادي پروژې نه دي عملي شوي د چارواکو په وینا په دایکونډي کې شاوخوا 300,000 وګړي ژوند کوي چې اکثره د کرنې پر چارو بوخت دي د کندي په 1983 کال کې د ولسمشر د فرمان لمخې لا ولسوالۍ څخه ولایت ته لوړ کړه شو ناټو وایي چې یو عسکر د افغانستان په جنوب کې په یو ځان وژونکي حمله کې وژل شوی ناټو د وژل شوي عسکر د هویت او د پیښې د ځای په اړه څه نه دي ویلي خو د برتانیا دفاع وزارت ویل چې یو عسکر پرون د هلمند د مرکز لشکرګاه په ختیځ کې په یو حمله کې چې د عسکرو پر ګزمې وشوه ووژل شو د دغه عسکر په وژل کېدو سره د روان میلادي کال راهیسې د ناټو ځواکونو ته د تلفاتو شمیر 186 ته لوړ شوی دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپل فرانسوي سیال سره تر لیدو مخکې ویل د دې امکان شته چې روانه اونۍ د جنیوا په خبرو کې د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د هواري پر چوکاټ موافقه وشي ظریف دا څرګندونه پرون په پاریس کې د فرانس سلیریش تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وکړه وی ویل چې د ده په باور د یو موافقې امکان شته خو زیاته کړه چې د یوازې له خپل اړخه دا خبره کوي او د بل اړخ په اړه څه نشي ویلی هغه په دې اړه چې څنګه دومره شر موافقه ترلاسه کېدای شي نور جزئیات ورنه کړل ایران خپل اټومي پروګرام سولیس بوري خو ډېر هیوادونه شک کوي چې تهران په پټه د اټومي وسلو د تولید په لټه کې ده په تاجکستان کې نن د ولسمشرې د انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شول تمه ده چې ولسمشر امام علي رحمان به په اسانۍ سره د څلورم ځل لپاره هم د تاجکستان د جمهور رئیس په توګه انتخاب شي د تاجکستان د دولت د حکومت مخالف سیاسي ډلې سوسیال ډیموکرات ګوند ویلي چې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي د اروپا د امنیت او همکاري شورا د تاجکستان پر رسنیو انتقاد کړی چې د دې شورا په وینا یوازې د ولسمشر رحمان پر کمپاین تمرکز کړی دی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیګ استازي لخدر ابراهیمی وایي تر اوسه پورې د سوریې د سولې د خبرو لپاره نیټه نه ده تعین شوې او د هیله مند دی چې د خبرې د روان کال تر پایه تر سره شي ابراهیم د سرګندونی په جنیوا کې له ډیپلوماټانو سره له غونډې وروسته خبر اعلان ته وکړي هغه ویل موږ هیله من یو چې نن به وکولی شو چې سوریې په اړه د سولې د خبرو لپاره یو نیټه اعلان کړو خو متاسفانه داسې ونه شول ابراهیمی زیاته کړه چې ډیپلوماټان تر اوسه پورې هلې ځلې کوي چې که وکولی شي د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې د سوریې په اړه د جنیوا دوه په نوم کانفرنس جوړ کړي
We haven't yet completed the discussions concerning.
د وی مونږ تر اوسه پورې په دې اړه چې کوم هیوادونه او سازمانونه د کانفرنس ته راوبلل شي بحثونه نه دي پاتره سولي او متخنی او مسأله هم د ایران د چې نور بحثونه ته اړتیا لري. ابراهیمی پرون د ورځې په سر کې په جنیوا کې د امریکا او روسیې د یو شمېر لوړپوړو ډیپلوماټانو سره وکتل او وروسته هم د تړلو دروازو تر شا غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د درې نورو دایمي غړو چین، فرانسې او برتانیې استازو هم ګډون وکړ. او د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلټ وایي د ډاډه نه دی چې اروپایي اتحاد او اوکراین به د روانې میاشتې په پای کې په ویلنوس کې د همکارۍ موافقه لاسلیک کړي. بیلټ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دی هیڅکله هم په دې اړه ډاډه نه و، ځکه چې دا مسأله ډېره پیچلې شوې. د هغه په وینا دا مسأله تر ډېره په هغو رپورټونو پورې تړلې چې د پولینډ پخواني ولسمشر الیگزاندر کواسنیوسکي او د اروپا د پارلمان پخواني رئیس پات کوکس پرې کار کوي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سندکریټ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان ورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه منفي یو. په کندهار کې به اسمان ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 16 ټیټه لس. په هرات کې به اسمان ورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه یو. په مزار شریف کې اسمان ورځ دی، د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه 2. او په جلال آباد کې به اسمان ورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 16 ټیټه 10.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. ولسمشر کرزی راتلونکي انتخابات د افغانستان د ثبات او د ډیموکراسۍ د پیاوړ کېدو لپاره خورا مهم ګڼي. په روانه خبري مجله کې اورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو لوړپوړی چارواکی وایي نړۍ تر ډېره حده د سوریې پر کډوالو تمرکز کړی، خو په ایران کې افغان مهاجرین هم له پامه نه دي غورځول شوي. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې د افغانستان د مالی وزارت د هیواد د تدارکاتي سیستم غیر شفاف ګڼي او وایي چې همدې سیستم د ادارو په کارونو کې ناوړه اغیزه کړې ده.
د تدارکاتو پروسه کې داخله اشخاص شکایت کوي عدلي او قضایي مراجعو ته، چې دا پروسه د تدارکات شفاف نه وي.
د دایکوندی والی وایي سره لدې چې د دې ولایت اوسیدونکو له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو حکومت او نړیوالې ټولنې ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې. په سوریه کې د روسیو تحولاتو د هیواد د سیاسي حل په اړه روانو هڅو په باب هم روسي حال درکو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په اف ام سل 0.5 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډېر صفه ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي راتلونکي انتخابات د افغانستان د ثبات او ډیموکراسۍ د پیاوړ کېدو لپاره مهم دي. ولسمشر کرزی دا خبره پرون په ارګ کې د انتخاباتو د کمیسیونونو له چارواکو سره په کتنه وکړه. تفصیل له نوریا اورو.
افغان ولسمشر راتلونکي انتخابات د افغانستان لپاره تر ټولو مهم انتخاباتو بلل. د جمهوریت ریاست د خبر پاڼې له مخې حامد کرزی دا خبره پرون په ارګ کې د انتخاباتو د کمیسیونونو له مشرانو او غړو سره په کتنه کې وکړه. کرزی وویل راتلونکي انتخابات ځکه ډېر مهم دي چې د ډیموکراسۍ اساس پیاوړی کوي او هم په دغو انتخاباتو پورې د افغانستان ثبات تړلی دی. د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسمشر کرزی د درېمې دورې لپاره نشي کولای بیا ځان کاندید کړي. د 2009 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د پراخو سرغړونو ادعاوې شوې وې. د راپورونو له مخې دا ځل هم د راتلونکو انتخاباتو شفافیت پر انتخاباتو د څارنې ډلو، مدني ټولنې او د خلکو له عمده اندېښنې څخه ګڼل کېږي. د انتخاباتو امنیت هم یوه بله ستونزه ده. د ارګ په خبر پاڼه کې هم د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو مشرانو په امنیتي او مالی برخو کې خپلې اندېښنې له ولسمشر سره شریکې کړې او هیلې وښوده چې دغه ستونزې هوارې شي. ټاکل شوی چې د مالی او کورنیو چارو وزیران، د ملي امنیت رئیس او د یو شمېر نورو ادارو چارواکي نن د انتخاباتو لپاره پر امنیتي، مالی او ځینو نورو ستونزو خبرې وکړي. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي د اسنادو او شکایتونو په اړه کار روان دی. تمه ده چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو نهایي لست د لړم یا عقرب په 15 اعلان شي. د انتخاباتو کمیسیون د جمهوریت ریاست شپارس کاندیدان له ابتدایي لست څخه وغورځول او لستنه د کاندیدای وړ وبلل. د انتخاباتو د محل ویش لمخه ټاکل شوې ده چې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه د دلوي د میاشتې په 14 پیل او د حمل تر 14 پورې دوام وکړي. د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د 1993 کال د حمل 14 نیټه تعین شوې ده.
د نوري اسنوري په ریپورت کې مو اوریدل چې ولسمشر کرزی وایي راتلونکي انتخابات د افغانستان د ثبات او دیموکراسي د پیاوړ کېدو لپاره ډېر مهم دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو لوړ پوړی چارواکی وایي نړۍ تر ډېره د سوریې پر کډوالو تمرکز کړی، خو په ایران کې افغان مهاجران هم له پامه نه دي غورځول شوي. د یونیچسیار د چارواکي دغه څرګندونې له تهران څخه د کتنې په پای کې کړي. تفصیلې له نوریاس نوري اورو.
په ایران کې 340,000 افغان مهاجر نه دي هېر شوي. دغه ټکی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو چارواکي بیان کړ. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخې د کډوالو د عالي کمشنرۍ د عملیاتو د چارو مرستیال جانت لیمویل په اوس وخت کې ټول نړۍ د سوریې پر بحران تمرکز کړی، خو زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ باید وښيي چې په ایران کې مشت افغان کډوال نه دي هېر کړي. لیم دا څرګندونې له تهران څخه د درې ورځنۍ کتنې په پای کې وکړې. میرمن لیمویل ایران په تیرو 1.5 کلونو کې په دې هیواد کې یو زیات شمیر افغان کډوالو د اوسېدو په چاره کې زیاته همکاري کړې، خو خبرداري ورکړل چې افغانان تر اوسه پورې په تیر بیا د روغتیايي خدمتونو او د کار د نشټوالي په برخو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د دې چارواکي په وینا یو ان سي آر هڅه کوي چې له هغو مهاجرینو سره چې د روغتیايي خدماتو په برخه کې ستونزې لري مرسته وکړي، او د روغتیايي بیمې د نوي سیستم له لارې چې په 2012 میلادي کال کې رامنځته شوی توانېدلی چې تر اوسه پورې 200,000 ناروغ مهاجرو ته روغتیايي خدمات ورسوي. د فرانس پرس په وینا د 2013 میلادي کال له پیل راهیسې 6,400 افغان مهاجر په خپل خوښه بیرته وطن ته ستانه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د چارواکي وویل هر افغان چې غواړي په خپل خوښه بیرته افغانستان ته ستون شي دا اداره ورسره د 1.5 امریکایي ډالرو مرسته کوي. د میرمن لیم په وینا پر دې سربیره دوی کولی شي چې د روغتیايي ښوونې او روزنې او د کارموندنې په پروګرامونو کې ګډون وکړي. په ایران کې ملګرو ملتونو استازي برنارد دویل وویل دا ډول پروګرامونه خپل وطن ته د افغانانو په ستنولو کې مهم ګڼل کیږي. د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له لنګېدو 12 کاله وروسته افغانستان تر اوسه پورې یو له هغو هیوادونو دی چې تر ټولو زیات وګړي په بهرنیو هیوادونو کې په مهاجرت کې ژوند کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ. د مالی وزارت د هیواد د تدارکي سیستم د تدارکي سیستم په اړه شکایت لري او وایي چې همدې سیستم د ادارو په کارونو باندې ناوړه اغیزه کړې ده. د دې وزارت مسؤلانو د سې شنبه په ورځ د همدې موضوع د هواري په مقصد په کابل کې د تدارکاتو ملي کانفرنس جوړ کړو. د موضوع تفصیل د اسد الله الدین په ریپورت کې ورو.
د مالی وزارت وایي اوسنی لستونزو ډاک تدارکاتي سیستم د پرختي بودیجې د مصرف مخنی ولی او د لوی پروژو په بایو هم نه وړه اغیز کړی. د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال د سیشمې پورز د تدارکاتو په ملي کانفرنس کې وویل چې ځینې ادارې په تدارکاتو کې لاسوهنه کوي او د دې سیستم په شفافیت سیوري غوړولي.
تدارکات ما غیر شفاف است، غیر مؤثر است.
زمونږ تدارکات غیر شفاف او غیر مؤثر دي. د تدارکاتو په بهیر کې لاسوهنه موجوده دي. هغه کسان چې د تدارکاتو مسؤلیت لري هغه صلاحیت نه دي. د تدارکاتو په اداره کې هم لدننه او هم له بهر لاسوهنه هنیکي مخکې لدې چې دغه بهیر بشپړ شي عدلي او قضایي ادارې لاسوهنه کوي.
مالی وزارت د همدې ستونزو د هواري په مقصد په کابل کې د تدارکاتو ملي کانفرنس جوړ کړی وو چې ځینو بهرنیو چارواکو هم برخه پکې اخیسته وه. د دې وزارت د معلوماتو لمخې په دې کانفرنس کې د تدارکاتو په برخه کې د ظرفیتونو په لوړولو او د دې سیستم د ستونزو په هوارولو سلا مشورې وشوې. تدارکات هغه مراحل دي چې یو اداره د بودیجې د ترلاسه کولو لپاره ترسره کوي. په خاطر دې اکثرو سکتوري وزارتونو د بودیجې د کم مصرف عوامل هم د دې سیستم ستونزې یادې کړې وي. د مالی وزارت وایي د تدارکاتو قانون کوم ستونزې نه لري، خو د ځینو ادارو د لاسوهنو له امله دغه بهیر ستونزمن شوې دی. د عدلي وزارت بیا د عدلي او قضایي کارکونکو لخوا د تدارکاتو په بهیر کې لاسوهنه تاییدوي، خو وایي دوی دغه کار د خلکو د شکایتونو پر اساس کوي. د دې وزارت مسلکي معین سید یوسف حلیم په دې اړه وایي
ځینې وختونه داسې پیښیږي چې د تدارکاتو پروسه کې دخیل اشخاص چې ممکن شاید قراردادیان وي شکایت کوي عدلي او قضایي مراجعو ته چې دغه پروسه د تدارکاتو شفافه نه وه، نو په هغې اساس باندې بیا عدلي او قضایي ارګانونه په تدارکاتو پروسه کې مداخله کوي. طبعا وخت چې شکایت ورشي شکایت د څېړنې غوښتنه کوي او د څېړنې دپاره پروسه د تدارکاتو درېږي.
د ټولو ولایتونو د تدارکاتو سیستم دا مهال په کابل پورې منحصر دی او د مالی وزارت د معلوماتو له مخې دې کار هم دا سیستم ستونزمن کړی دی. د مالی وزارت وایي هڅه به وکړي چې ورو ورو د ولایتو د تدارکاتو پروسې هم ولایتونو ته انتقال کړي. اقتصادي کارپوهان هم وایي که چیرې د تدارکاتو بهیر د مرکز له انحصار راوځي نو ستونزې به یې تر ډیره کمې شي او په کم وخت کې به بشپړیږي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان به راتلونکی سخت کال په مخ کې ولري. سرګی لافوروف وایي چې د راتلونکي کال انتخابات او له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل مهمې مسئلې دي. د دایکنډي والي وایي د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیرو څو کلونو کې د دې ولایت د اوسیدونکو د ژوند د ښه کېدو ته پاملرنه نه ده کړې. ناټو وایي چې یو عسکر د افغانستان په جنوب کې په یو ځانوژونکي حمله کې وشل شوی. ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل فرانسوي سیال سره تر لیدو مخکې ویل د دې امکان شته چې روانونه د جنیوا په خبرو کې د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د هواري پر چوکاټ موافقه وشي. په تاجکستان کې رند ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شول. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازی اخدر ابراهیمی وایي تر اوسه پورې د سوریې د سولې د خبرو لپاره نیټه نه ده تعین شوې. او د سویډن د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډاډه نه دی چې روپیه اتحاد او اوکراین به د روانې میاشتې په پای کې په ویلنوس کې د همکارۍ موافقه لاسلیک کړي. یو شمیر رسنیو د افغانستان په روسیې تحولاتو تبصرې خپرې کړې دي. جنقال کوزی د نړۍ مطبوعات لوستي او مهمې برخې دراوروي.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د وسلوالو پر ضد جګړه هیڅکله په افغانستان پورې مربوطه نه وه تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي، په داسې حال کې چې د امریکا پوځ د بودیجې له کمښت سره لاس او ګریوان دی او عسکر یې له افغانستانه د وتلو په حال کې دي. ټول سیاستوالو پوهان له 2014 کال وروسته افغانستان په اړه بحثونه کوي، په دې معنا چې د افغانستان مسلې په مړي باندې د څېړنې او تحقیق شکل غوره کړی دی. خبرونه لیکي په بحثونو کې د امریکایانو نظریه مطرح کیږي او هیڅوک د جګړې د میدان خبرې نه کوي، خو د افغانستان د جګړو په اړه څېړنې او کتابونه واقعیتونه بل ډول بیانوي. د یو کتاب لیکوال په خپل کتاب کې د یو افغان خبره راخسته چې وایي که چیرې تاسو موږ ته ښوونځي آباد کړئ او مسجدونه مو ورغوئ، طبیعي خبره ده چې موږ به تاسو ته پورین تندې ګورو، لاس بدر کوو او حتی تاسو بهرنیان به چای ته رابولو او که امکان وي له تاسو سره به عکسونه هم اخلو. خو دا کارونه د یو مصلحت پر اساس کیږي او هیڅکله په دې معنی نه دي چې موږ تاسو ته وفادار یو او طالبان مو بیخي له یاده ایستلي دي. فارن پالیسی خبرونه لیکي تر هغې چې تاسو د افغانستان تاریخ سم ونه لولئ او هغه په سیمه ییزه سطحه ونه څېړئ، تاسو له 2014 کال وروسته افغانستان یعنی د بهرنیو عسکرو وروسته حالت په اړه سم قضاوت نشئ کولی. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه یو بل مضمون هم خپور کړی او سرلیک ورکړی، په افغانستان کې د پاکستان تر ټولو غوره انتخاب. خبرونه لیکي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې له افغانستان پرته بل هیڅ هیواد د پاکستان په اندازه زیات تاوان نه کوي. ټول هغه خیالات او چورتونه چې له 2014 کال وروسته د پاکستان لپاره موجود دي هسې خوشي کیسې دي. پاکستان دا مهال له یوې کورنۍ جګړې سره لاس او ګریوان ده، په ډېرې اسانۍ سره په سیمه ییزو سیالیو او حتی سیمه ییزې جګړې کې ښکېل کېدای شي. خبرونه لیکي که فرض کړو چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل او یو بنسټپاله یا افراطي دولت یې جوړ کړ، پر پاکستان به اغېز څه وي؟ واضح خبره ده چې په پاکستان کې به هم افراطیت قوت پیدا کوي. د افغانستان د کورنۍ جګړې بل اغېز به د دې سبب شي چې یو ځل بیا په میلیونونو افغانان هجرت ته اړ شي او بیا به هم پاکستان له ستونزو سره مخامخ کړي. فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي پاکستان یو انتخاب لري او دا انتخاب په تیرو 12 کلونو کې هم موجود و. دا انتخاب د افغانستان او د پاکستان د راتلونکي لپاره د هیلو یو څرک دی. دا انتخاب په اوږدې مودې کې د پاکستان د ګټو کره څېړنه ده، په دې معنا چې یو باثباته سوکاله او خپلواک افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د دې پر ځای چې پاکستان په افغانستان کې د جګړو او شخړو اور ته لمن ووهي، منځلارې قوتونه باید وهڅوي د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره باید هلې ځلې وکړي او د داسې یو حکومت په رامنځته کېدو کې باید مرسته وکړي چې د افغانستان خلکو او سیمې ته د منلو وړ وي.
تاسو آزادي رادیو اورئ. د دایکونډي والی وای سره له دې چې د دې ولایت اوسیدونکو لډیرو ستونزو سره مخامخ دي، خو حکومت او نړیوالې ټولنې ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دا خبره د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې د ولایت لپاره د سیمه ایزو ارګانونو لخوا د یو جوړ شوي انکشافي پلان د تشریح کولو په ناسته کې د دایکونډي والی وکړه. د سیمه ایزو ارګانونو رئیس وویل دا پلان به د حکومت له مربوطو وزارتونو، مرستندویانو او نړیوالې ټولنې سره شریک کړي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د دایکونډي ولایت چارواکي وای سره له دې چې لته رو سباندې یو لسکلون راهیسه په دې ولایت کې داسې پیښه نه ده شوی چې خلکو حکومت او بهرنۍ ځواکونو ته د ستونزې جوړې کړي، خو بیا هم دا ولایت د حکومت او نړیوالې ټولنې له نظر لري پاتې شوی دی. د دایکونډي والی عبدالحق شفق وای په دې ولایت کې داسې پروژې نه دي پلي شوی چې د خلکو ستونزې هوارې کړي. خاغلی شفق دا خبره د سه شنبه پورس په کابل کې د دې ولایت لپاره د سیمیزو ارګانونو د ریاست لخوا د یو ترتیب شوی انکشافي پلان د تشریح کولو پر مهال د افغان حکومت او بهرنۍ مرستندوی مؤسسو د استازو په غونډه کې وکړي.
یکی از مشکلاتای بسیار جدی ما نبودی راه است. دوم ما در زراعت در دقل یک فارم زراعتی کار داریم.
زموگ یو جدی ستونز دلار نشتوالای دی پا کرنکی یو فارم تا ارتیا لرو، برخنان نلرو. د پوهنې وزارت پروسه شاوخوا څلورو کلونو کې هلته یو نوی ښوونځی هم نه دی جوړ کړی. اته دیرش روغتیایي مرکزونه لرو چې لکونه خلکو ته کفایت نه کوي. غوښتنه مو دا ده چې په دې ولایت کې داسې کارونه ترسره شي چې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي.
دایکونډي د افغانستان په جنوب غربي څنډه کې پرته یوه غرنۍ سیمه ده چې په 1383 لمریز کال کې د جمهور رئیس کرزي په فرمان له ولسوالۍ څخه درېمې درجې ولایت ته ارتقا وکړه. د چارواکو د معلوماتو له مخې دا ولایت 1500 کیلومتر مربع مساحت لري، 1350 حکومتي ادارې پکې فعال دي، و ولسوالۍ لري او د نفوسو شمېر 3,00,000 ته رسیږي. اکثر اوسیدونکي د کرنې، مالدارۍ او باغدارۍ په چارو بوخت دي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالخالق فرایی وویل د دې ولایت د ستونزو هوارۍ ته یو جامع انکشافي پلان ترتیب کړی، سو د حکومت له سکتوري وزارتونو، مرستندویه مؤسسو او نړیوالې ټولنې سره شریک او پلي کولو ته تدابیر ونیول شي.
این کنفرانس زمینه ساز آن است تا مسئولین ادارات مرکزی و محلی و همچنان همکاران ما
دا کنفرانس به هغه زمینه برابر کړي چې د حکومت سیمه ایز او مرکزی اداره او د نړیوالې ټولنې دوستان له نږدې څخه د دې ولایت اړتیا او لومړیتوبونه مشخص او د پلي کولو لپاره یې خپلې مرستې اعلان کړي. هیله دا مربوط سکتوري ارګانونه د پخوا په شان په دې برخه کې مرستې وکړي.
په غونډه کې دا هم وویل شول چې دایکونډي د امنیت له پلوه بشپړه آرامه سیمه ده او نجونې او هلکان یې توانېدلي چې په شخصي هلو ځلو او لګښتونو د افغانستان د پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې ښه وځلیږي. په غونډه کې د یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت استازي حسن الهام وویل هڅه به وکړي چې د دې پلان پلي کولو ته د مرستندویه مؤسسو او نړیوالې ټولنې مرستې جلب کړي. سربیره پر دایکونډي ولایت د هیواد په جنوب غربي سیمه کې غور، بامیان، بادغیس او روزګان هغه ولایتونه دي چې ویل کېږي انکشافي پروژې پکې لږې پلې شوي او خلک یې له ستونزو سره مخ دي. دا چې د دایکونډي ولایت د جوړ شوي انکشافي پلان له پلي کېدو سره به څومره مرستې وشي دا به وروسته معلومه شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 هم په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري او که د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو کولی شئ چې زموږ خپرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com باندې هم په مستقیم ډول واورئ. او اوس هم د سوریې د حالاتو رپورټ. د سوریې په اړه د سولې د نړیوال کانفرنس لپاره تر اوسه نیټه نه ده تعین شوې. دا خبره د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې استازي پرون په جنیوا کې له یو شمېر ډیپلوماټانو سره له خبرو وروسته وکړه. د روسیې استازي ویل د جنیوا دویم کانفرنس د جوړېدو لپاره د وینېټې د ټاکلو موافقه ځکه حاصله نه شوه چې امریکا په کانفرنس کې د ایران له ګډون سره مخالفت کړی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ له نوریاس نوري اورو.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازی لغزر ابراهیمی وایي تر اوسه پورې د سوریې د سولې د خبرو لپاره نیټه نه ده تعین شوې او دی هیله مند دی چې دغه خبرې د روان کال تر پای ته رسېدو مخکې وشي. ابراهیمی دا څرګندونې په جنیوا کې له ډیپلوماتانو سره له غونډې وروسته خبرلاند ته وکړې. هغه وویل موږ هیله منو چې نن به وکولی شو چې د سوریې په اړه د سولې د خبرو لپاره یوه نیټه اعلان کړو، خو متاسفانه داسې ونه شول. ابراهیمی زیاته کړه چې ډیپلوماتان تر اوسه پورې هلې ځلې کوي چې که وکولی شو د روان کال تر پای ته رسېدو مخکې د سوریې په اړه د جنیوا دوه په نوم کنفرانس جوړ شي. ابراهیمی پرون د ورځې په سر کې په جنیوا کې د امریکا او روسیې له یو شمېر لوړپوړو ډیپلوماتانو سره وکتل او وروسته هم د تړلو دروازو تر شا غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د درې نورو دایمي غړو چین، فرانسې او برېټانیا استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې د سوریې د ګاونډیانو عراق، اردن، لبنان، ترکیه او دغه راز د عرب لیگ استازو هم برخه واخیسته. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال گنادی گاتیلوف له غونډې وروسته روسي رسنیو ته وویل دا چې په دې غونډه کې موافقه حاصله نه شوه یو علت دا و چې امریکا په دې خبرو کې د ایران له ګډون سره مخالفت کاوه، په داسې حال کې چې موسکو د تهران په ګډون ټینګار کاوه. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په موسکو کې وویل چې ټول هغه هیوادونه چې په سوریه کې نفوذ لري باید د جنیوا دوه کنفرانس ته راوبلل شي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې د جنیوا دوه کنفرانس کې باید د اسد رژیم او د هغه مخالفین دواړه ګډون وکړي.
زه هیله لرم چې د سوریې حکومت، روسان، ایرانیان او نور هغه چې د سوریې د رژیم ملاتړ کوي دا تایید کړي چې د سوریې رژیم به چې کله جنیوا ته راځي او د سوریې د شخړو د سوله ییز حل لپاره په خبرو کې برخه اخلي خپل مسؤلیت ادا کړي.
جان کیری دا خبره د پولند مرکز وارسا څخه د کتنې په محال وکړه او زیاته کړه چې د جنیوا دوه کنفرانس له جوړېدو هدف دا دی چې په سوریه کې د انتقالي حکومت پلان چې د جنیوا په لومړي کنفرانس کې پرې موافقه شوې وه عملي بڼه غوره کړي. د سوریه اپوزیسیون ټینګار کوي چې اسد او رژیم یې په راتلونکي انتقالي حکومت کې ځای نه لري. دمشق بیا تاکید کوي چې اسد به قدرت پرې نږدي چې دا مسله د وړاندې شوې جنیوا دوه کنفرانس د اجنډا پر اساسي ټکي چې سیاسي انتقال دی شکونه زیاتوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو د دې خبري مجلې په پاتې څو دقو کې د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
زه حاجی عبدالمجید بهلول، لیکوال او تراتر هی نشر کومه، انتقاد نکومه، د حل لارې چارې
سره لسته سی لیکوال یا دلته تاسو د لوخ خرڅوي کنه پیالی دین البکی دی کاسی دی جګونه د شندی دې کارتم څنګه مخه کړه
د تلسکلنی عمر ساتل ما تعلیم او د ماموریت تر څنګه اسات تشبوش درلودې دکانداري میکوله زراعت میکوي دغه شیانو ته چوز ما توجه جذبه ود او په دې ځای کې می د هلمند رخام پابریکې د بیا احیا د پاره ځینی پانګه مصرف کړي خلک می تشویق کړي اوس بیا موږ په تولید شروع کړی دی دغه تولیدات یې دلته خرڅوم چې ګلدانونه دي ظروف دي میزونه دي د هرات درجه اول زعفران دغه زعفران ارزه کوم او هم د وریښمو صنعت مو بیا احیا کوي په هرات کې
خیر دی تاسو زعفران یاد کړل کله چې زعفران یو څو ګټ راتوي یو اې چې ما ورېدل دی خلک ډیر خوشاله ساتي
د ډیرو شیانو لپاره معالجه ده په مختلف په غذاګانو کې په جهان کې خوړل کیږي درد د تسکین لپاره د اعصابو د تخویه لپاره د آرامش او د خوب لپاره د ذهني تقویه لپاره معدې د ګاز د ورکولو لپاره د ډیرو شیانو لپاره د شیدو په شیدو چای کچالو وریجو مختلفو شیانو کې خوړل کیږي
قیمت یې څنګه درځنه دي
قیمت یې ترين زعفران د افغانستان په سطح باندې زخر څومره یو ګرام 2500 افغاني ورکومه
زعفران څنګه او پیزن
زه هر څو کې پیژندلای نشي موږ په سرټیفیکټ د وزارت سیاتامي خرڅو
تاسو بل ورځ څومره زعفران خرڅوي
دا شورې راځي چې د ورځې 10 ګرامه 6 ګرامه او دا شو وخت هم راځي چې د سفارتو څخه دلته پرمایش راکړي 200 ګرامه 300 ګرامه مثلا یا نیم کیلو اخلي بهر ته وړي
یعنی زعفران نخصن کې ډیر له بهر خلک دي
بهر هم دي په داخل کې خو خلک نه پوهیدل تر اوسه هر ملا ورته ویلې او تاسو
رزګر ورته ویل چې په زعفران باندې تعویز لیکل کیږي، مګر دا د تعویز د پاره هغه بدعت دی، هغه خراب کار دی، باید بنسي څوک نه غولېږي. زعفران اصلا د صحت لپاره، خصوصا د ذهن د تقویې لپاره، په تیره بیا هغه څوک چې مطالعې سره سروکار لري ډېر ښه دی. تشکر.
تاسو آزادی رادیو او ری آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 5 صفه د افغانستان په ټولو ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدلی شئ.